السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیو مجله درته خبرو خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو راپورونو خبرونو وخت شته تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چوله د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده او د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند وشو پوره خبرونه په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چوله یوازې په ټوټر باندې شاوخوا 2.5 زره واره د دوهې دفتر وتړی په نوم هاشټاګ د خلکو لخوا شریک یا نظرونه پرې لیکل شوي دي غنو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې لدې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د واخان مینپال په خپل ټوټر لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خبره د خپل هغریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي اخو د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم په خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل شي د خبره په افغانستان کې دننه د سولې خبرې غواړي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د فعالیتونو ضد آنلاین کمپاینونه په لاره چول شوې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو په باب دغه تازه کمپاین ته خبرګون نه دی ښودلی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوی دی دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د حمله د چهارشنبه ورځې په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
مهم په دې برید کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر شپه په ټوټر ولیکل په هلمند کې د القاعده شبکې دی وغړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا به بنسټه ده او دا ډله ردوي پر تورخم د تګراتک بندیزونه تر ناڅرګند نیټه غزول شوې دي د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کرونا وایروس وبا څار ملي ادارې ورته د می پر شلم لارښوونه کړې چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي محدودیتونه د پاکستان د حکومت لخوا د می له 15 متر شلمې پلان شوی وو له تازه لارښوونه سره سم د افغانستان او پاکستان وګړي پر تورخم دروازه د خپل هیوادونو پرته تر ناڅرګند نیټه تګراتک نشي کولای د تورخم انتظامیه چارواکي ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم اوره ورننوزي نو د کووېډ 19 ټیسټ به کیږي که مثبت وي بیا به د لوړګي پروختون کې اته ورځې قرنټینېږي چارواکي ویلي او اټکل سره سم پر تورخم به هر ورځ په پاسپورت او ویزا لک تر لګه لږ زره کسانو تګراته کو او ډیر غنغونه به واخو اوس چې دغه محدودیتونه لګیدلې نو د خلکو په تګراته کې ډیر کمی راغله د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اور بند وشو په دې اور بند سره د اسرائیلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ یو ولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له دې اور بند هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه موافقه د امریکا مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته حاصله شوې ده فلسطینیان په ځایي وخت د سهار په 2 بجو د اور بند تر پیل وروسته د غزې سړکونو ته راووتل د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي غزه خار کې زرګونه کسانو ته وینا وکړه او د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې پراتلونکو ورځو کې به سیمه ته سفر وکړي چې د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري د می په لسمه د اسرائیل او حماس ترمنځ نښتې پیل شو چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان اکثر ښځې او ماشومان وژل شول اخو په اسرائیلو کې هم د 12 کسانو د وژل کېدو راپور نه تایید شوی چې د حماس د راکټي بریدونو هدف ګرځېدلی د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی لمنځتللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو بارچلانۍ بیمې مرکزي بانک او نورو مهمو برخو د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې ده. هغه زیاته کړې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې دغې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحده ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د ایراني پلاوی مشر د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی له پرونۍ غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ تعریف شوی او پر ډیری مواردو او عباراتو خبرې شوې دي. ډیپلوماتان تمه لري د ویانا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. او نن د می یو شتمه د چای نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین هیواد بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم د چای څښاک د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15000 میټریک ټونه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته وارديږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیونو ډالرو ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا پر روانو جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 40 ساعتونو کې لکتر لګې یو شتنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماينونو په چاودنه کې وژل شوې دي. که څه هم د دې حمله مسولیت کومې ډلې نه دی منلې خو د بشري حقوقو خپل کمیسیون طالبان دغه ماينونو په ایخودلو ګرام بللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل ل طالبانو په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماينونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لاس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په ډزو ووژل شول. د کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښ کې پټ کړی دي. ایو بیلګه د تیری ورځې د وی کورنۍ دولستانه په سرچه موټر کې په مین باندې برابر سول چې دولستانه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د مین د چودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د ولی ویان زلمی کریمی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په مخام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدی له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
د سړک د غاړې ماینونه مشته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه د منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پر تله په 29 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګیست 12.9 منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د می 28 د چای نړیواله ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ، یو ځانګړی راپور ده.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 30,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشتراوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم، چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لري کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلې دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې دي چې وای دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سنهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، ایران هم سوکه سوکه د دې موافقې په اساس له لګیدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. لویدیز او په سر کې امریکا تور لګاو چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایي چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څومره ست کولای شي.
اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راتغږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبيږي.
خو تر دې مخکې دا ونی د فرهنګي خبرونو اوریدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د پنځو اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سعیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغونې فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکي شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان ته راشي او بودایی او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واوریدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه د جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخکاره شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابي کې د جایزې لپاره. په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول ده، ژبې څه ډول ده، یو اړخ دا، بلې محتوا، مثلا موضوع او محتوا، هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمونږ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمونږ د اجتماع د بهبود سره او د ودې سره مرسته کوي، نو دغه دویم وو. یعنی دا کل کې د دوه معیارونو
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقرات دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دوله ظلم له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته او البته خپله د اکاډمۍ د مؤسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوری لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زه نه یم خوشحاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشحاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشحاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغسې یو سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي او ستایي.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو، شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او بلې خونه به خلق پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر وو، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاب پوش وو، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دینه مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې ز کریټیو اسسټنټ ډایرکټر مې ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې وته نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې څونه پیسې وکړي څونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو، سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه په تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کو، چون چې د امنیتی مسایل نو موږ ونه شو کوي چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیت روړو افغانستان ته دا لته شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي اورګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کونو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ لته جوړ کړو الته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو الته مونږ شوټ کو چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاغي کې هغه کمی او کاستی پکې شته دی ول چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی ول چې مونږ مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستی لري نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وجنه زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نه شو کولای چې دلته شوټ کو خو د فلم قصې ته که نفر پامو کې قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصې باندې چې د دې خپل د قصه سونه چرخیږي سونه مفید مونږ د پاره نو د دې لپاره مونږ نه شو کولای چې فلم په افغانستان کې شوټ
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم باندې گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال پ دے موضوع دے فلم باندې ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز ا مشاور سر زمو ما مین پ سکرپٹ کے سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دے پختو باز شین پ کے منگا واچول او دے پ کے دری منگا پ کے واچول کے زین بولمو نو دین مشخصا خپل دا گریش ملک چو دا ہندیان دی خپل دا فلم قصہ لکلیو
کل چ تخ خپل دا فلم کیسا وقت لائن استال پر چڑ کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار وکړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو هغې نه بعد مونږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه دا د کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده نو هغه نه پات چې موږ ډیجیټل فلټر وکړو بهغه نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې ز پکې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی ز ایکټر مې کار کړی درې مانه فلم د زمانو شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې موږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون سدا چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه یو قصه دغه کې مم کار کړم دنه بعد تور باز نو دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امر ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړې ده او هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خره نشري
د دې روسي سریال پاړه دی رات کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع یې څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خود دې بعض داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ واړو چې زمنګ د دې امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
کوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخی کم جوړیږي دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کرکې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنی هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کې چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانند سوال وکړو تورباز وګوره 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان سان کې شوه وې سونه خلک په پکاره شوه سونه زمنګ د سینما ته بسونه فائدہ رسیدلې و ام د سز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشینم مونږ او یو چه جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوکر خپل په افغانستان کې زری تقدیر شلم. زما مطلب دا دی چې که څوک وغواړي په هر یو نوه هر یو شکل باندې یو کار کوي شي، اوس ګوره زه په دې ملک یم، زه په دې ملک کې ژوند کوم، ما ته څوک فنډ نه راکوي، ما ته څوک هغه نه راکوي چې ته لاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي، یا ما د پاره زما خپل کوم شخصي سینما نه شه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم، خو هماغه ده چې زه جستجو پسې کوم، زه پسې ګرځم، زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی، زموږ ملک سینما نشته، زموږ ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوی دی، بیا هم زه وایم چې که زه ونه کړم، زه پسې ونه ګرځم، زه زحمت ونه کاږم، نو څوک پسې ځي، څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هېڅ شی هم نشته دی، بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم، هر دروازې ته ځم، هر دروازې سره کار کوم، او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوې دروازې را باندې بند شي، یو دروازه خو به ماته وازه شي، یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوي او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی، لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ماته لپاره ډېر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینماوي نشته یا ډېرې کمې دي، او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته، جګړه د فلمونه نه جوړیږي، سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته، نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري، یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله کنه؟
هیله شته سار که تم پاسېږ په یو هیله باندې پاسېږ چې سبا به د ملک کې به ثبات ریشي او امن ریشي، او دا ملک به د خیر بېته به امن کې اوسي، نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې، ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې، نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم، ما غوندې سي زرهاو نور خلک هم دي چې لګیا او دي په یو شی باندې، همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک کې به امن ریشي. کله چې او زه دیتم ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی، مالې موږ په جنگ او په راکټو په انتحاري کې موږ دونه کار کو، که کله زمونږ په ملک امن ریشي، زمونږ افغانستان خلک په ډېر زیات رشتو کې، او هر بخش په ډېر زیات رشتو کې.
راتلونکي کارونه مو څه دي؟
راتلونکي کارونه زما یو سریال دی چې په نوم دی مامورت سری دی، د دې شوټینګونه روان دي، نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی، زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله، نو دا پروجیکټ مې فلم راتلونکي لپاره موږ پلان پایپ لاین کې دي.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو، لیکوالو په خپلو لیکنو، او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړي، او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا، ته چې ګورې ترګمې ته ته جنگ فکر دې کرلای، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدنیږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي، ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ دی خیال کې نشته، زندگی د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو، تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینی کله پاڅي، مگر هیڅ د خیال کې نشته، زندگی د سیند پا په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تګستونی ډنډو بکړی ته چې سړی دی ببرې درنه هیرې دی سندرې درنه ماتې ملغلرې مگر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي یو ناول دی نیم لوستلی نیم ته بیا ناکراری کړی جنګیالیا لیونیا ته چې ځان سره په جنګې جنګیالیا لیونیا ته چې ځان سره په جنګې لبڼو دی ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او با اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله دې زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول وستوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت ته د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد لوځاوه او دوی به مطمئنو چې کېدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځواب دي لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو اسطوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وبینی تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مول لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې دا مرکه په پایل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره دده ده پر پسر پوره وچ وډار شو باد ورته جالبه وو. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفه وو ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کیږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نوې حقایقو په لټه کې دی. نوې حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک،
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق چې مندلی دی په کاڼي وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون لسان سره ووتل راغلی خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلی خلک. تشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. تشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. داسی ډیر د بل پتور دل تا وجلی خلق. دل تا چراغ لی نو درهم تمامت ری کوا. دل تا چراغ لی نو درهم تمامت ری کوا. د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق. په هر ولات کې چې شاغلی وی ناولی خلق.
دونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار وے دا سرنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے ستربو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
ಪಲಾ ಅವಳೇ ದೇ ಗಡೇ ದೇ